درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو زه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبرې کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او لخپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پلي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې اکس پاڼې لیکلي ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قنصلي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه قنصلي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو قنصلي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 6% وې وبش سلنې تراټیټی شوې دي. له افغانستانه په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان او له پاکستانه په وارداتو کې ام، کینو، کیلي او کچالو شامل دي. دغه هوکړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې له پیله عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی ده د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو کارپوهانو په پلی چرخي کې د بندي برتانیي جوړې د روغتیايي وضعیت او شرایطو په اړه اندیشته شولې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي
وی وخت په وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې کوي، ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنیدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته ورسید. دا پریکړه به څومره افغانان اغیزمن کړي په دې اړه هم راپور لرو. یو افغان نابینا چې د برتانیا یو پوهنتون افتخاري ډاکټر اور کړي وایي
هغه لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، ولږه وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاسته راغلل لکه افتخاري دکتورا.
د هغه د ژوند حال درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه ویل ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنیدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي هر ورځ زرګونو افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنی شي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي په تیره یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څه د پاسه ولک افغان کډوال راستانه شوی دی. یو شمیر تازه راستانه شوی کډوال وای د سرپناو د کار د نه موجودیت لامل په خپل وطن کې لسخت او کړهونو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
په داس حال کې چې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پروند جولای په 22مه خبر کړي ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنیږي. په بیان کې راغلي چې څومره ستندوی ادارې هڅه کوي چې د رسنیدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رسنیدونکي هلته میشت کیږي ټولنه کې به بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 11,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي په دې کې 293 زرۍ په خپله خوښه او پاتې 411,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدې مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپنا، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې بلکې د سرپنا او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي ازادي راډیو ته وویل
تروسه پوجي دل تراغلی مونږ سره کما مالی مرسته هم نه شوي. مونږ د ډیر مشکلات سره مخی نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته ده، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موږ چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم خیلی زیاده.
دوی ستونزې ډېرې زیاتې دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکو لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده. په خپل ولایت کې مخبل کور نشته. د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. لګاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستي چې افغانستان لاله وړاندې له سخت بیوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 28مه د سرسلي بوسري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیون ډیر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستنه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکو ستنېدنې لامل پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتیږي او ټینګار کړي چې د دې ژوند ژغورونکو کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لکه څنګه چې مخ کې ویل ملګری ملتونه ویل ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنی دو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت پر رامسته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یو بیان کې چې پرون ناوخت خبر کړی ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنی شي. په وروستیو کې له ایران افغانستان ته د کډوالو شمیر خورا زیات دی، تر دې حده چې بې ساری بلل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایرانه تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنیږي. په بیان کې راغلي که څومره مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د رسنیدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رسنیدونکي هلته میشت کیږي ټولنه کې به یې بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 11,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زرۍ په خپله خوښه او پاتې 411,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستانه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچھ دل تراغلی منگ سره کما مالی مرسته هم نه شوی، منگ د ډیر مشکلات سره مخی، نو منگ د دولت نه دغه غواړو چې منگ سره مرسته وکړي او منگ سره کومک وکړي. کاروبار نشته ده، مشکلات دی، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډیر مشکلات دی.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موړي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده،
دی وای ستونزې ډیر زیات دي، د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده، په خپل ولایت کې مخ خپل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډیرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لاله وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډیر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسید. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه پریکړه سبب شوې چې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې شي او له دې کبله په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ شي. د افغان ایوک د سازمان مشر شانوان ډرایور هم وایي هغه افغانان چې په امریکا کې اضافي قانوني ملاتړ نه لري د دې امر د لغوه کېدو له امله له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات واوري.
ما بسیار جگرخون هستیم به خاطر که جامعه در افغانستان در خطر بود که آمدیم.
په امریکا کې میشتغه افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. دای د موقت خوندیتوب حالت د پایته رسیدو لپاره کړې سخت خپه دی او وی به برخلي کراتلونکي سره مخ دی. نو موري چې د موضوع د اساسیت لاملې ونو غوښتل نو می پر راپور کې واغیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پرول ویزه امریکا ته راغلی دی.
اول باز افغانستان دمو حالت است
کوم تقریبا افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو موږ بل ځای هم نه لرو اقتصادي حالت مو خراب دی دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو دا ښه پریکړه نه ده نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو او څه وکړو
تصمیم ناخوشایند
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسید د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 1400 افغانانو او له 1900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پای ته ورسید هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي دوی ته ورکړل شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پای ته رسیدلی و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي افغاني واک سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبې په ورځ د جولای په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډیر ژر وایستل شي اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي موږ وقعاً خوشینه یو
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بې ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران پاکستان ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 500
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري د ازادي رادیو دبل ساعت یعنی د افغانستان له 2 بجو تر 8 بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو د خبرونه کې په دې خبرې کې و چې علمی تحقیقات په پوهنتونونو کې څومره اهمیت لري زموږ په وطن کې په پوهنتونونو کې د برخې ته څومره توجه کیږي او باید څومره توجه وشي نو هیله ده چې د خبرونه د افغانستان د ماښام له 2 تر 8 بجو له ازادي رادیو واوري اوس یو بل موضوع ولی محمد نوری هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د بریتانیا له ایسکس پوهنتونه افتخاري دکترا ترلاسه کړې ده دی د بریتانیا د معلولانو د ځغاستې او لامبو په ملي لوبډلو کې برخه لري دا افتخاري دکترا ولی هغه ته ورکړل شوی او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نوری بلابل خبرې په دې راپور کې اوري چې د هغه د ارمانی ژوند د لوړو ژورو په اړه د پخپل ځخ پیلې شي
هغه لوړ زده کړې مانه پاتې شولې ولګوه فقر او بیچارهګي و هغه ارمانونه په دې په بل لارې لاس سره ولکه افتخاري دکترا
هو د ولی محمد نوری د لوړو زده کړو ارمان له بل لارې پوره شو د بریتانیا 6 پوانتون د دغه هیوا د معلولینو د ځغاسته او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې او نیمخ کې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې د ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوري ته دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول لامل ورکړې ده. ولی محمد هم همدا خبره کوي.
پورت په ډګر کې کومې لاسوړنې سم کړې دي د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زکوم افغانستان کې او د ما پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر را کړی.
نوري چې لس کالې بریتانیا ته لراته کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 20 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي. خو تر ټولو مهم ګټلی مډال یې کوم دی؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندې والا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره کړ په لامبو وهنه کې بیا ما غوښته د کوین جوبلی په نامه مډال ما تر اخره خپلې.
ولی محمد نوري وازی د تل مریض کال په سرطان میاشت کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د ځغاستې لوبو چې نبینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستې نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وایي تر نبینای مخکې کابل کې سوکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوري د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده په هلمند ولایت کې یوې بمي چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلی وایي خپله هره نقدي جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ما ته کومې نغدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بېوزلو کورنیو ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوري دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږې مړه نه کړي خو د احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادیو اوریدونکو اوریدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو زیرا تک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دولت دیالس فالس بیرونو پورې زیات کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشکولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزی انجونې د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه سات باندې د شریعت له نظر چې د پښې په قران شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لپاره کامیاب او ښه ژوند ولري.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
یاد لري راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمون نظر دا دي طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړي او هم وخت چاپیریال برابر کړي، ځکه د واقف د نظام فلاس کې دا او د نظام تر شاته لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي نو دا به د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او پوهنتنه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب بسي. نو که په دې باندې به سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
جنازیل مزرات سوکرا کمیس در شراب و میخانه کی مریم مستر گستا پوری رنج پی جنم زلی و نی نیم هر سفی جنم خدای دیو سوکور تا مجبورا نکریز دغدم دنیا شپی جنم چی پستن تار سیر گریوان جوریجی زما یکین دی زما زان جوریجی راسی چی طول لاسو نیو کو سرا بیری تبگران افغانستان جوریجی بدن میرا پوہی ہاو رنگ ونما پمودم پس جانان تا زنگ ونما چی دا دوستر گو تاب دین لیرما چیری شراب چیری ببنگ ونما توٹی توٹی زخمی زخمی شہیدی یو سوک ناستا پر بلزوانی شهیدی چی پیغلین جنای تر گوره یو سیدا مومین خان دی ارمانی شهیدی مست ما بوبادا مست ما بوبادا خالی پوها برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا ما د زلیلا دا شنګي د بنگړو مست ما بوبادا ژوند به بیا ستا نام نه واخلم ته خو نه مرد تر هر چا وخت لکه یوسف پر زلیخا تو متی داسی یو چا کرم بی گنا تو متی چه نومی ستا لخلی سنوال ویدو خود بنو زوم ده هر چا تو مدی وسی و سر تا حلاوی مکوا چه غیناری پریش ده بوغی مکوا
میان افغان دی په ژوند ډیر ستړي کو نه نه د مکر دا سرګلی مکوا تاستا کا پیر وسل می نه ریږي وس کو می توري په مان زه ریږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلې او احترامات مکول کی کتنه مونږ غوړی ځکه خو زه پرشنا غوړم خو یو سر به هم تاسو ټول تشریح واس مې ماده د ول سم ټولګي جغرافي مضمون شپږ سم لوسته هله د چاس ټول کتنه مونږ غوړی ځکه کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د سیاچ مې په تن می درنو سکون کوله سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرز تاسو له شپږ سم لوسته نو هله د چاس ټول کتنه مونږ ځکه کو به د تیر ورځې لوستنه په پراوده کې ټول سره ځکړي وو سری او نو لوسته په عمل کې ولري کتنه مونږ ځکه کو نن ورځ شپږ سم لوسته کې مرز تاسو درځي هدف عبارت دی له مړی پوسټ پنړی کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنړی کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکو یو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق لبه په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو نو هله د چا ستور کډر منځ کون کې د لوستر پای پر سره ملګری وکړي او یو څه زده کړي خو جواب للی ځکون کو د لوستر پای په شبو کې لمړی موږ تاسو پوسټ پنړی کې پیژنو چې پوسټ پنړی کې څه ته ویل کیږي او سره ول ګټه اصل کیږي ورو کډر منځ کون کو کچېری موږ تاسو تیری یا هم پخانی زمانو ته پام لرنه وکړو نو د دې په حق له موږ تاسو پوهیږو چې په بخانی زمانو کې هم په تیر نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې دا غوي پوسټي سیستم په دې ډول سره و یعنی د چور کوم پالیتونه چې بدی سره رسول هغه کې چیرې د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم او هر هیواد څو په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانیت او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دې په واسطه سره انتقالیدل چې ورسره د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکښه راغله چې دا پروسه چې و په هغه وخت کې ډیر ځنډنی و یعنی کله چې بده یو لیک دی وسیم څخه وبلی سیمه ته انتقال وي په هغه وخت کې بیا نن ورځ بده میسج ولیکي یا هم دغه لیک چې بده ولیکي په هغه وخت کې به کله چې به دا شخص په پلیټوګه سره یا هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا د لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوی میاشت او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا به دې ته د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه چې به ډیر رزنت نیو خو ورسره دغه پرمختګونو پر اتاک سره کله چې په اقتصاد کې پرمختللي شغلونه را مې سره غلله او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپل ارتیاوی د اړیکو په برخه سره مخې ته ولاړل یا نو دې ټول په خپل ارتیاوی د خدماتي وسلاتو یې هم د پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوي خو دا کار شو په قرار قرار شکل سره یې تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې وزيات پراخ شول او یو کول سپي چې د اړیکو یو باوري وسیلې په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو هیوادونو په خپل منځونو کې د پوسټي تبادله لپاره دوه اړخیزي سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې به دوی لیکولی کې مثلا دوی به یو لیکولی کې یا به هم یو پارسل دی ویسی میسخه وبلی سیمه ته لیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیت دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول و دمه تر لاسه کړی دی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره تر سوي چې ورسره د هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ اتلس او 18 میلادي کال کې د المان یو د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید یو کانفرنس لاره څخه دولتونو استاذ ته د استاذو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې به حضورمانی وسی او روس د هغه څخه ټول ته اوروه پیژندل شي نو بیا په 1300 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیوشتي ودونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهان د مهدی په نامه سره یادیږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک سو نو موري پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیې بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیې سره ډیر سو نو په هغه وختونه کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیې په نامه سره ونه مو شول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو سلو نه اتیا هیوادونه ته ورسېدل او هانتر نن ورځ پرې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خوش از دکون کو در دې دمه پرې مرابطه سو پوسټ پنړې هو پیژنې و سم د لوسره ترونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې مرابطه سو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کیږي کله مونږ د کون کو د چ مرابطه سو هي جو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو ډېر مهم او اړیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له هغه څخه مرابطه سو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا مرابطه سو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې اور لګیدنی همدارنګه سیلابونه سوداګریز او اقتصادي معلومات لاسته راوړل لمریز هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول مرابطه سو کول سو د ټلیفون یا موبایل څخه په ګټه اخیستنې سره کول سو چې دغه په باره کې معلومات لاسته راوړو نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د ځمکې د جغرافي جوړښت په باره کې یا هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په باره کې معلومات لاسته راوړي دغه د باره د اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي همدارنګه کدرمنه وګلالي چې کون کو موبایل یو له وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1900 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سیمه په توګه سره یعنی موږ تاسو ویل سو چې دا موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم وو چې وروسته بیا بي سیمه ټلیفون چې وو هغه په خپل د دې اختراع شو په 1900 میلادي کال کې لومړنی اختراع وو چې دغه پیغام د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره سو او دغه ازمایښ وشو د لچی د رادیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شپاخي پیغام د لژلو فایل دی چې لیو سړی څخه او بل سړی ته د کوچنی ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرو واټنو په وسیله کې مرته تاسو کولی سو پیغامونه یو بل ته ولي شو همدارنګه درنو قدر منځ کوونکو په نړۍ کې دا کومه اختراع چې و د موبایل د یو لپاره مختلفو اختراعګانو له جملو څخه و چې د خلکو ترمنځ واټن او فاصله راکمه کړله د دې تر څنګ درمن ځکون کو د دویمې نړیوالې جګړې څخه ورسته ډېری اړیکې او چټکی اختراعګانې رامنځته شولې چې اسري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله ملګرو ملتونو په 1900 میلادي کال کې به پرې مخابراتي جوړې کړلې یعنی د هغوی مرکزونه جوړ کړل د ملګرو ملتونو نماینده ماک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولي نړۍ هیوادونو تخپور کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایي مستقرلې او زیات شمېر کسان یې وکول سپ چې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دغه موبایل شته په خپل یو لپاره مختلفو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په ځاګه کاځ سره انسانانو له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي نو کدر من زکون کو تر دې دم پر مرابطه سو موبایل و پیشندې او د حقیقت څخه د ګټې اخیستنې په حق مو معلومات لاسته راوړل اوس هم مرابطه سو رسو د لرس رفلون کې برخې ته چې په دې برخې کې مرابطه سو پاکس و پیشن چې پاکس په نړۍ کې ستوي کې پاکس درنو زکون کو هغه ماشين یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مرابطه سو کولای سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو مرابطه سو ویلې سو پاکس دې درنو زکون کو د جغرافي په ټول سم کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لري او نږدې سمو ته استول کیږي او مرته تاسو کولای شو یې له نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافي او نورو برخو کې ډیر اساتیاو رامنځته کړی دي چې د هغه له جملو څخه مرته تاسو ویلی شو چې د هغه له جملو څخه یو په خپل صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل دي صادرات او واردات یو د سنور برخه دي چې موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شو همدارنګه کډرمنو زکونکو فاکس نوي ټکنالوژي چې د 1900 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې د نیویارک څخه لندن ته واستوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه پکې کې مېستر راوړل او همدارنګه د فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرابطه ست لیکنی پیغامونه او ریپورتونه مرابطه ست دي کې او دغه ماشين د نن نه نه بس یا په 100 ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي مثلا د یو کې واده څخه وبل هو ته په کاغذي ډول سره مرابطه ست پیغامونه انتقالي چې فاکس میخانیکی وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالي او د فاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوي رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې پرمختګونه مېستراله چې پاکس نه وځي په سوداګری او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملې څخه شمېر کیږي بلکې په مصنوعي سپورمکی کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نیوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه ځمکې ته لېږدوي نو الحمدې عمل څخه مو راوته سټور ویلای شو چې پاکس لدله ایزو رسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګری تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل دا ټول حقوقي او صنعتي معاملات او د سنو شتي په لند وخت کې مراته سولیری او نږدې سموته استول سوال ترې کټ اخیستل شو نو درنو ځکه کو تر دې دم پر مراته فاکس او ویژن دی وسام د لوس راتلون کې بهر ته راځو چې په دې برخه کې مراته انټرنیټ او ایمیل پیژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته وایي کیږي لکه څنګه چې مراته په اوسني اثر کې ژوند کوونه مراته د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو خپل ډول سره ویلی شو چې د مخابراتو ډېر نه وي وسیله انټرنیټ او ایمیل د چي د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نور برخو کې ځانګړې ځان سره تر رسیدي او په یو پرمختللو ډول له جملو څخه شمېر کیږي چې پرمختللې او عصري ټکنالوژي ده جغرافي په خوانده سیډنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره دوړ وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټ اخلي شي دغه دوړ وسیلې د ډیرو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازې چې وګړي په لند وخت کې د سرته رسول شي چې دغه دوړ وسیلو څخه ګټ اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کیږي نو موږ ویل څو قدر مونږ زکون کو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمېر کیږي چې وون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمېر کیږي او همدارنګه کمپیوټر د نن سیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1930 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته واده وکړله کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشين کشف کړل نو کمپیوټر نور هم واده او پراختیا پیدا کړه چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمېر کیږي چې له وی بیلی شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول سوي او بیلابل پروګرامونه نه واځي چې پیغامونه انتقال بلکه تصویرونه علمی متنونه او نور ټولنی سوداګری سیاسي او داس نور کارونه چې د مرابطاتو د کمپیوټر لاري د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرابطاتو سره سوالي سوال خپل ورزنی سي ارتایو قربانې پرکول سونه انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیش کې د چټکی او شیمن به پتو سره ورڅخه کټ اخیستل کیږي همدارنګه درنو ځکون کو بل برخه چې د مرابطاتو د لوست د سپورمکیو شبکې د سپورمکیو شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې سپورمکی د ریموت سنګ د نوی ټکنالوژي ډیر اصلي وسیله ده یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمېر کیږي چې جغرافي په خوان د دې ورګ کړي د جغرافي اړوند مسایل د زمکي په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوی د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولای شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي موږ ویل شو چې مصنوعي سپورمکی شبکې چې د زمکي او فضا په حق له معلومات مرتاسته راکوي د هغو رول په جغرافي کې مرتاسته څرګند دي یعنی موږ تاسو کولای شو د مصنوعي سپورمکی په اړه کې د کرنی قانونو او طبي زیر مو په حق له سیډنه وکړو همچنه اب هوا اقلیم وړاندوینه وکړو د ځنګلونو شتون د کبانو شکاري سیمې د ویډیو لښونه او سوداګری زمالونو انتقال او د سینورو سیمو په حق له معلومات مرتاسه د مصنوعي سپورمکی په حق له لاسره وړل سینو سپورمکی مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکی مخابراتي سیستم د نوي ټکنالوژي پیچلي سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لېږدوي چې د ډاون لینک او په نوم سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لېږي چې لینک او په نوم سره یادیږي چې سپورمکی په فضا کې د استواده کشي او عمود مایل یا هم اوازی او ټاکلو مدارونه کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکی له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي نو درنو ځکه کوم نن رسپلوس کې مراو تاسو مخکې په موضوع باندې ولوستلې هله د چې تاسو ټول قدر منځ کوون کوو یو څه معلومات لاس تر وړو سیږي او پوسیو سیږي تاسو د لاس راتلونکي به تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه ده په کورنۍ دنه کې لمړنۍ سپال سپورمکیو شبکې تشریح کړئ دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړئ دریم پاکس تشریح کړئ دا هغه درې مهم موضوع باندې چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوئ او هر سوال ته په ځواب لیکئ نو نو قدر منځ کوون کوو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي چې وخت لا پمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مکول کی قدر مناوګل لې سکون کو زبرشنا او خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مهم ده یو لسم ټولګي جغرافیا مضمون چې پر سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر مناوګل لې سکون کی برت روغ جوړو صحت مند او سې شه د صحت چمې وبون پتن ترنه ځکه کو تاسو زمي لوسته شدنه نه زلو ش پر سم لوستې نه هله د چې تاسو ټول کو جوړو سکون کو باندې تیر ورځې لستنه په پرا د کی ټول سره لخوا ځنونه سره لوستلې وو سې او نو لوسته پرامره کې او چمتو والی بولنی خوش زده کن کن ورځ موږ تاسو شپاره سم لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د انرژي د منابع جغرافي ویش دویم په نړۍ کې قانون او د هغو اهمیت دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هغه به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو خوش زده کن کو تاسو د ټولو درنو او ګرلې زده کن کو د پرته او چاو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پیل کې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي کدرمنو ګلری سکون کو اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې نو نه مو سوچ د انرژي د منابع او د جغرافي ویش په حق ته چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابع او جغرافي ویش په پیژنو د هغه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو کدرمنو ګلری سکون کو که په عام او خلاص ډول سره موږ وایو موږ ویل سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانت نه دی یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري بلکې د نړۍ په پیله بیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي یعنی د نړۍ په هر برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجود دي چې انسانانو ډیر په خاصه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړی دي او خپل بزنس کارونه د هغو په واسطه سره سخت رسي موږ ویلی سو قدر مونږه کوون کو چې دغه کومي انرژي منبع شي یا هم کوم د قانون چې دی په هو خو بدونه کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره نفت او غاز او په پنړی کې په پراخه کچ سره یا په پراخه اندازه سره پیدا کیږي نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په پنړی کې د سینو لوی او چو لکه اروپا اسیا امریکا او جنوبي نیمه کره په ځینو سیمو کې ویشل سی وی دی چې د هغو له جملو د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک هایلند المان پولند او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللي دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري نو که په لاند او خلص ډول سره موږ وایو درنو زده کوونکو هم چې نن په اسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشته په اسیا کې هم په جاپان او ویتنام په شمال کې په چین هند ایران او همدارنګه د سایبریا د کشف په اردو کې د هغې په قرونه کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او ځینې شمېر کسان په خپل ورځنیو ژوند کې ترې ګټه اخلي نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکارو منبع یا هم سرچینې موجود دي چې د شمالي نیمه کره پرتلا لږ دي یوازې د ټول نړۍ د رایستل شوو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي همدارنګه د دې ترڅنګ په نور لوی وچه کې لکه په استرالیا افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکارو په زیاته کچه سره موندل کیږي د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکارو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي ډېر لوی زیرمې په کې موجود دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي نو موږ باید سو چې نیفت د اروپا په بلژیک انګلستان المان فرانسا یا ایټالیا او هایلند کې موجود دي همدارنګه په اسیا کې د نفت زیرمې په روسیا منځنی ختیځ عراق ایران سعودي عربستان عربي متحده اماراتو قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي همدارنګه د دې ترڅنګ که درمنو غوړل لې ځکون کو په نړۍ کې د غازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو موږ ویلی سو په اسیا روسیا او یو شمیر نور خپلواک شوی هیوادونه لکه ترکمنستان چې په نړۍ کې د غازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري چې ایران هم د طبیعي غازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر هیوادونو ته خپل غازونه انتقالوي نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي غازونه تولیدېږي چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي غازونو یو مهم تولید کوونکی مصرف کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي ځکه د دې ټول سیستم چې د هغه کده فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي او د پرمختګ نور سیستمونه چې ټول د غازي سیستم په واسطه سره مخ ته ځي همدارنګه نفت صادرونکو هیوادونو به د غاز زیرمې هم لري لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي غازونو لوی تولیدونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو که خلاص ډول سر موږ وایو په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دی په هغو پنځو ناحیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللې ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمیر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځې غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کړکې موجود دي، او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي، او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستي، او د دې په حق مو معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري، او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورځ کوونکو، تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل چې قانون نظر په هیواد کې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره پیل کیږي، او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې ششتي، او څرنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لند او خلص ډول سره وایو، ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنی نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی، بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجود دي، د ټول بشر د هوساینې او اقتصاد په مرحله کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري، او ټول هیوادونه د خپل قانوني منابعو د لورې څخه کولای شي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلی سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي چې دي، ودانیز توکي دي، منرالونه دي، بیلابیل فلزات دي، او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلی سو چې د ځینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو، خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستل دي، د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستل دي. نو ویلی سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري، او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستل دي، او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستل دي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو قدر منو ځکهونکو، هغه طبیعي قانونه کوم چې تسبیح شوي ونه اوسېږي، یعنی ناچانه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اخیستلو وړ نه دي. یعنی هغوی نسي کولی چې اور واخلي، خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تسبیح او بیا اور څخه د سون ورتوکو او نورو بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی کله چې دوی تسبیح سي، دی پیټرولي او کیمیاوي تاسیساتو څخه ورسته دی چانسي یا هم تسبیح سي، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ترې ګټه واخلو، او هم چې نن موږ تاسو کولای شو د سون د توکي په سیر باندې ترې استفاده وکړو، خپل ورځنی ژوند اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ به یلی سو درنو زده کوونکو، دغه کوم ګاز چې دی زموږ تاسو په ژوند کې، دغه کوم ګاز چې دی، ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي، او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډېر کار اخیستل کېږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کېږي د ګاز په سیستم باندې کېږي. یعنی زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو، د ډبرو سکاره. د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کیږي، او په ډیرو ساحو کې مرتاسو د سپزولو وړ د مرتاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنې اخیستل کېږي. یعنی د برښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلی په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په چلولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې، او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سرکټه ځینې اکثر کېږي، او همدارنګه د دې ترڅنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کېږي، نو لوی زیرمې لري چې موږ تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل چې د ډبرو سکاره زموږ ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د سون مواد څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو، د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي، هغو له جملو څخه د سون هسته ای توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه، بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کېږي، او د هغو ډېر سون نمونه یې هم مثال چې دي یورانیم او پلوتونیم دي، چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکول سو چې د سون د توکي د انرژي یو له مهمو او ډیرو مهم منبع له جملو څخه شمېرل کېږي، او له انرژي څخه یې د کولای سو چې رڼا، تودوخه او ګرځونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغوزینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو، او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هېواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول، نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کې شته، او د دې معنی دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د ونې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي، نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کېږي، یعنی نن ورځ موږ تاسو ویلی چې د اقتصادي فعالیتونو لکه سوداګری، تخنیکی او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پوری پلیزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې لري، چې په اوس وختونو کې ټول پلیزات کې وسپنه، المونیم او چت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. نو درنه زه کوم کو هیله مند یم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو او سیږي، او یو سوانی پوسی او سیږي، او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منځ زده کوونکو کورنۍ دنده د بدن سپنن لري چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوٹ کوي، او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافي ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منځ ګل لیسه کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې سوم زده کړی او سیږي، او یو پوسی او سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لپاره مان شو وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301.
Yo, for me, just...